السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په دغه پروګرام کې چې د امن الله میرزي په تخنیکي همکاري درته خبریږي، 2:19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د یو کلی زرغونو راډیو ډرامه. خو په سر کې مهم راپورونه او خبرونه لرو. په راپورونو کې اورئ چې افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه اداره رد کړه چې افغانستان په دې وروستیو کې د هند سیاست غوره کړی دی. د همور چې د ولسي جرګې رئیس وایي وسلوال مخالفین هڅه کوي تر څو افغانان د قومي، نژادي او ژبنۍ تفرقو له لارې له یو بله جلا کړي. خو تر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته اجمل اندوی اوري چې چین وایي دوی د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو سرګندونو په اړه جدي اندېښنه لري چې ترې معلومیږي نوموړي له تایوان سره د امریکا پر اړیکو بیا غور کوي. ترکی پولیس وایي د هغو چاپو په ترڅ کې 113 کسان نیولي چې هدف یې د کورد پلوي خلکو د ډیموکرات ګوند چارواکي وو. تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونو ته ورسو چې رحمت الله افغاني وایي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت د حزب اسلامي په مشرتابه د بندیزونو د لرې کېدو په هدف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي غوښتنلیک استولی. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ خپلمنځي اختلافاتو ته لمن ووهي. او د ننګرهار د عامه روغتیا چارواکي وایي چې لا هم د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین ستونزمن دی. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت د حزب اسلامي په مشرتابه د بندیزونو د لری کېدو په هدف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي غوښتنلیک استولی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته ول د غوښتنه نن مطرح شوې او هیله ده چې ژر په دې اړه تصمیم ونیول شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طریقه ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته حزب اسلامي افغانستان پر محترم مشرتابه باندې د لګیدلو بندیزونو
د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د شوي تفاهم لیک یوه برخه وه. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په کابل کې لاسلیک سو. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ خپلمنځي اختلافاتو ته لمن ووهي او تفرقه رامنځته کړي. عبدالروف ابراهیمی نن په کابل کې ویناستې ته وویل افغانان به چاته اجازه ورنه کړي چې د هیواد وضعیت یې ګډوډ کړي.
دښمن غواړي د قومي، لسانی او سمتي تفرقې پاچولو سره موږ ټوټې ټوټې کړي، زموږ د یووالي او اتفاق مخه ونیسي او زموږ په منځ کې خپلمنځي جګړو ته لمن ووهي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویلي و چې افراطي ډلې په هیواد کې د مذهبي جنګونو په رامنځته کولو کې به بریالۍ نه سي. د ننګرهار د عامه روغتیا چارواکي وایي چې لا هم د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین ستونزمن دی. دا څرګندونې د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کمال نن په دغه ولایت کې د پولیو ضد واکسین درې ورځنی کمپاین د پیل پر مهال وکړې او ویل چې په روان کمپاین کې به شاوخوا 6.5 لک ماشومان واکسین سي. ښاغلی کمال زیاتوي لا هم په هغه سیمو کې چې داعش وسلوال پکې فعال دي د واکسین کمپاینونه له ستونزو سره مخ دي. او د سرپل ولایت په سنچارک ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو 15 ملکان په ډزو وژلې دي. د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل د پیښه تیره شپه د تغایی په کلي کې سوې ده او 2 تنه پکې ټپیان سوي دي. د یو بل خبر له مخې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مین په چاودنه کې د یوې مېرمنې په ګډون 4 ملکان ټپیان سوي دي. د میوند ولسوالۍ امنیه قومندان ویلي د پیښه نن 10 بجې د بیبانک په سیمه کې سوې ده. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبر اجمل ان وړاندې کوي.
دوستانو وسم پام وکړئ چې نړیوالو خبرونو ته. پاکستان د خپل استخباراتي ادارې یا ایس ای لپاره نوې مشر ټاکلې ده. پاکستان پوسټ پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې ډګر جنرال نوید مختار د ایس ای د مشر په توګه ټاکل شوی. تر دې مخکې د دې ادارې مشر ډګر جنرال رضوان اختر وو. نوید مختار په تیرو دوو کلونو کې په کراچۍ کې پوځي قومندان وو او تر هغې مخکې د ایس ای د ترهګرۍ ضد برخې کې کار کړی. دغه ټاکنه دوه اونۍ وروسته لاغې کېږي چې د پوځ لپاره نوی لوی درستیز هم په پاکستان کې وټاکل شو. د پوځ خبر پاڼه وایي د ایس ای پخوانی مشر باید د ملي دفاع د پانتون مشر شي. د پاکستان پر پوځي استخباراتي ادارې تور لګول کېږي چې په افغانستان هندوستان کې د سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي. د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره روان عملیات د عراق له صدراعظم او نورو مقاماتو سره د امریکا د دفاع د وزیر اشټن کارټر د خبرو د اجنډا په سر کې شامل موضوع وه. د امریکا دفاع وزارت وایي ښاغلی کارټر پرون د عراق له صدراعظم حیدر العبادي سره د موسل د ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې پر نورو اقداماتو وغږېده. دواړو مشرانو د عراق د حکومت او د کردانو د خپلواکې سیمې د محلي حکومت ترمنځ د نږدې همکارۍ پارتیا هم ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د عراق د ترهګرۍ ضد خدماتو پوځیانو د موصل په ختیځ کې د النور سیمه نیولې ده. د ترهګرۍ ضد خدماتو قومندان ډګر جنرال عبدالغني السعدي پرون ماښام رویټرس ته وویل دغه سیمه یو نیم ساعت مخکې آزاده شوه. تاسو ګورئ چې د سیمې اوسیدونکي زموږ د ځواکونو هرکلی کوي. ترکی پولیس وایي د هغه چاپو په ترڅ کې 113 کسان نیولي شي. هدف یې کورت پلوي خلکو د دیموکرات ګوند چارواکي و. د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو وایي دا کسان د ترکیې په بیلابیلو سیمو کې د کوردستان د کارګر ګوند سره چې پر فعالیت بندیز لګیدلی د اړیکو په تور نیول شوي. ترکی چارواکو دا اقدام وروسته له هغې کړی چې د کوردستان د ازادۍ بازانو په نوم د کوردستان د کارګر ګوند یوې څانګې د هغه چاودنو مسؤلیت پر غاړه واخیست چې د استنبول له سټډیوم څخه بهر د ډسمبر په 10 نیټه 30 کسان ووژل. تر دې ادعا څو ساعت وروسته د ترکیې پوځ په وی خبر پاڼه کې وویل چې د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پر اهدافو بمباری کړي. د هغه اتو کسانو محاکمانن په سربیا کې پیلېږي چې په 1995 میلادي کال کې د سربنیڅه په ډله ییزه وژنه کې په لاس لرلو تورن دي. دا اته کسان د سربنیڅه په څنډه کې د پراته کرواتیا ښارګوټي کې د سلګونو مسلمانانو د وژنې د امر ورکولو او یا په دې وژنه کې د لاس لرلو په تور نن په بلګراد کې د جنګي جرایمو محکمې ته ودرول کېږي. دا لومړی ځل دی چې سربیا لسیزې وړاندې د 8000 مسلمانو ښځو او سړیو د ډله ییزې وژنې په تړاو تورن کسان محاکمه کوي. دا اته کسان په بوسنیا کې د یوهیر نه یا د سربیانو د پولیسو د ځانګړي برخې غړي وو چې د دې ځانګړي برخې رئیس هم په تورنو کسانو کې شامل دی. او چین وایي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه څرګندونو په اړه جدي اندېښنه لري چې ترې معلومیږي. نوموړی له تایوان سره د امریکا پر اړیکو بیا غور کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان کینګ شونګ د دوشنبې په ورځ وویل د ټرمپ څرګندونو د دې امکان را پیدا کړی چې د چین او امریکا اړیکې په بده توګه اغېزمنې شي. چین تایوان ته چې خپل حکومت لري د چین د خاورې د یوې برخې په توګه ګوري. واشنګټن له 1990 میلادي کال راهیسې د یو چین پالیسي لري چې له مخې یوازې له بیجنګ سره ډیپلوماټیکي اړیکې پالي. خو د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ فاکس نیوز تلویزیوني چینل ته وویل د تر هغې پورې ځان د یو چین پالیسۍ ته تړلی نه بولي سو چې د سوداګرۍ په شمول له چین سره په نورو مسلو کې امریکا یو هوکړه لیک ته ونه رسیږي. دا وو خبرونه.
لاجمالند مننه چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا او د افغانستان نور مهم خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو چکه اور باندې هم لیدلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت د پاکستان هغه ادعا رد کړه چې ګواکې افغانستان په دې وروستیو کې د هند سیاست غوره کړی دی. دا هم اورئ چې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وایي وسلوال مخالفین غواړي د بیلابیلو اختلافي مسایلو ته په لمن وهلو سره افغانان وویشي.
دشمن میخواهد با ایجاد تفرقه های قومی، لسانی و نژادی ما را پارچه پارچه بسازند، جلوی اتحاد و اتفاق ما را بگیرند.
په کندوز کې خلک د خپلو حقوقي شخړو د حل لپاره ځینې وختونه طالبانو ته مراجعه کوي.
دلته منډې را منډې وهلې خو دا محکمه حل نه شوه. لاړم د طالبانو کمیسون ته، زما د تره زوی راغوښتې او زما پر مخ یې ورقه ټاپه کړه، ورېکړه چې حق دې حقدار ته.
دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، نیمه نړۍ د ښځو لپاره پروګرام او همداراز یو کلی زرغږونه راډیو ډرامه. به هم خرغلی وخت په افغانستان کې 2 بجې او لس دقیقې کېدون کې دی. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادارت کړ چې ګواکې افغانستان په سیمه کې د هند سیاست غوړه کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د خبر ازادي رډیو ته وکړله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایزاد احمد چودری ویلي افغانستان په سیمه کې د هند په څیر سیاست غوړه کړی او په دې اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. نوریاس نوری په همدې موضوع کار کړی او همدا اوس سره په سټوډیو کې د مهرباني وکړئ نوری صاحب.
بلې مننه ستانکزی صاحب. افغانستان د پاکستان هغه اداره رد کړ چې وایي افغانستان د پاکستان په وړاندې هغه سیاست مخ ته وړي چې هند د هیواد په وړاندې غوره کړی او هغه منفي سیاست دی. د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د نږدې اړیکو په اړه پاکستاني لوړپوړو چارواکو په دې وروستیو کې انتقادونه وروسته له هغې زیات کړي چې د هند په امرتسر ښار کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کنفرانس کې افغان ولسمشر په زغرده پر پاکستان انتقاد وکړ او ویویل چې د دې هیواد هغه 500 میلیون ډالر مرسته نه مني چې د افغانستان له بیا رغونې سره ژمنه کړې، بلکې دغه مرسته د اسلام آباد په خپله د تروریزم په وړاندې په مبارزه ولګوي، ځکه له دغه تروریزم څخه افغانستان او ټول سیمه کړیږي. د پاکستاني لوړپوړو چارواکو د دغو انتقادونو په ترڅ کې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت معین عزیز احمد چودري ویلي چې د هند او افغانستان اتصال یا نږدېوالی د سیمې په زیان دی. چودري دغه راز پر افغانستان تور پورې کړی چې دا هیواد د پاکستان په وړاندې هغه سیاست مخته وړي چې هند د هیواد په وړاندې غوره کړی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا ردوي او وایي افغانستان یو مستقل هیواد دی او بهرنۍ سیاست داسې نه دی تنظیم شوی چې له هیواد سره نږدېوالی د بل په زیان تمام شي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
درباره همکاری پاکستان با تلاش های صلح دولت افغانستان، متاسفانه هرچه تا امروز مقام های پاکستانی گفتند در حد حرف باقی مانده است و در عمل ما شاهد برداشته شدن گامی در راستای عملی شدن تعهدات پاکستان داریم.
په دې اړه چې آیا افغانستان په دې وروستیو کې د پاکستان د منځوي کېدو لپاره په سیمه ییزه کچه د خپلو هڅو په ترڅ کې په رښتیا په دې وروستیو کې نوې ډیلي ته ځان ورنږدې کړی او آیا د افغانستان په ګټه دی، دا سیاست د افغانستان په ګټه دی؟ افغان سیاسي کارپو او د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي
د افغانستان دولت حق لري چې څه ډول خپل بهرنی سیاست تنظیم کړي په دې شرط چې د بین المللي حقوق سره په ټکر کې نه وي او خپل ګټې څنګه تامین کړي. پاکستاني مقاومت نه باید د افغانستان دولت ته نسخه ورکړي چې له چا سره دوستي وکړي، له چا سره دښمني وکړي او خپل سیاست څه ډول تنظیم کړي. د افغانستان دولت یو مستقل دولت ده او د هند دولت مستقل دولت ده. دواړه هیوادونه مختلف ګټې لري، اما په ځینو مواردو کې ښایي دا ګټې سره مشترک وي. مثلا د تروریزم سره مبارزه د دواړو هیوادونو ګډ هدف ده او تروریزم دواړو هیوادونو ته مشترک تهدید ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت معین د غراز ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره تیار دی، ځکه د دې هیواد له امن کېدو سره سیمه امن کېدای شي. خو لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي تېرو تجربو ښودلې ده چې پاکستاني چارواکو یوازې په خوله د سولې خبره کړې خو په عمل کې په دې برخه کې هیڅ هم نه دي کړي.
بله مننه کوم. نوري اسنوري واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال ښاغلي چودري د وروستیو خبرو پاړه باندې خبرګون خوله.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته وګاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. همدارس ازادي راډیو ټکی اورګ زموږ د لایف اوریدو یو بل مرجع هم ده. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي وسلوال مخالفین هڅه کوي څو افغانان د قومي، نژادي او ژبنیو تفرقو له لارې له یو بله جلا کړي. عبدالرؤف ابراهیمي چې د دوشنبې په ورځ د ملي شورا له لوري د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد د ورځې په مناسبت جوړ شوې مراسمو ته خبرې کولې، له افغانانو وغوښتل چې اجازه ورنه کړي څو مخالفین په دې کار کې بریا ترلاسه کړي. د چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي ځینې هیوادونه د افغانانو ترمنځ د مخالفتونو په رامنځته وړلو سره خپلې ګټې لټوي. یوسف خان زادران په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې د هیواد دښمنان له بېلابېلو لارو هڅه کوي چې افغانان په خپلو کې په جنګ واچوي او ترمنځ یې رنګارنګ تعصبونه موجود وي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي چې د دوشنبې په ورځ د ملي شورا لخوا د میلاد النبي یا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې د ورځې په مناسبت جوړ شوو مراسمو ته خبرې کولې، له افغانانو وغوښتل چې د داشان د سیسو پر وړاندې هوښیار وي.
ما در شرایط حساس از تاریخ کشور خود قرار داریم.
مونږ د هیواد د تاریخ په حساسو شرایطو کې یو. په داسې شرایطو کې چې د افغانستان د خلکو او اسلام قسم خوړلې دښمنان زموږ ژوند د ستونزمن کېدو په برخه کې د هیڅ ډول دسیسو او توطیو څخه نه تیریږي. دښمن غواړي په قومي، لساني او نژادي برخو کې د تفرقو اچولو له لارې مونږ ټوټې ټوټې کړي او زموږ د یووالي مخه ونیسي.
ښاغلی ابراهیمي د غونډې ته وویل چې مسلمانان باید د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاره تعقیب کړي او افغانان هم باید په عمل کې وښیي چې هیڅ ډول قومي او ژبني اختلافات نه مني. ښاغلی ابراهیمي مشخصونه ویل چې دا دښمنان څوک او د چا ملاتړ له ځانه سره لري او د کوم مقصد لپاره غواړي د افغانانو ترمنځ بېلابېلو اختلافونو ته لمن ووهي. خو دا هغه مسله ده چې له دې وړاندې د ولسمشر غني په شمول بېلابېلو حکومتي او دولتي چارواکو ورته اشاره کړې ده. تېره میاشت په کابل کې د باقر العلوم په جماعت کې له حملې وروسته د افغانستان ملي امنیت ریاست هم وویل چې د افغانستان قسم خوړلې دښمنان د بهرنیو په مرسته حتی د مذهبونو ترمنځ د تفرقې اچولو په لټه کې دي. خو دا دښمنان څوک دي او ولې غواړي د افغانانو ترمنځ تفرقه راولي؟ افغان کارپوه داود مایار وایي دا د سیمې د ځینو هیوادونو دسیسې دي او دوی له همدې لارې په افغانستان کې خپلو هدفونو ته رسیدل غواړي.
موږ په واضح ډول ویلی شو چې د افغانستان ګاونډی یا د پاکستان هیواد دغه استخبارات تل کوشش کړی چې د افغانستان د خلکو منځ کې اختلافات واچوي. هغوی چې کله مذهبي کوم مراسم وي په هغې کې یو تخیبي کار کوي تر څو دلته یو څه نیت ایجاد کړي د مذاهبو منځ کې.
که څه هم په ملي شورا او دغه شان په حکومت کې دننه د خپل منځي بې اتفاقیو اچولو په اړه اندېښنې موجودې دي چې د دوی په باور د هیواد راتلونکی ګواښي. خو شنونکی ښاغلی معیار بیا وایي چې افغانان دا وخت له فکري اړخه ښه شوي دي. هغه وایي دا مهال ډیری افغانان په یووالي او ورورولۍ عقیده لري او هڅه کوي چې یو شمېر دوکه شوي کسان ان هم سمې لارې ته راوبولي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00400 22 11 15.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. همدار از د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه په facebook.com/azadiradio یعنی د پښتو فیسبوک په پاڼه هم کتلی شئ. د کندوز ولایت ډیر اوسیدونکي وایي دوی د خپلو ټولنیزو ستونزو او حقوقي مسایلو د حل لپاره د وسلوالو طالبانو کمیسیونونو ته مراجعه کوي، ځکه په دولتي ارګانونو کې د دوی په خبره د دوی حقوقي او داسې نورو ستونزو ته په وخت پاملرنه او رسیدګي نه کیږي. د کندوز ولایتي شورا غړي هم د خلکو دغه خبرې تاییدوي او وایي په دولتي ارګانونو کې په وخت سره د خلکو ستونزو ته د نه رسیدګي له امله خلک دغه کار ته اړ شوي دي. په دې اړه له کندوز اجمل آریان یو رپورټ جوړ کړی.
د کندوز ولایتي شورا وکیلان وایي چې د دې ولایت د کلیوالو سیمو ډیری خلک د خپلو حقوقي او نورو دعوو د حل لپاره د وسلوالو مخالفانو قضایي او عدلي کمیسیونونو ته مراجعه کوي. دوی وایي ډیری خلک شکایت کوي چې په دولتي ادارو کې د دوی حقوقي او داسې نورې ستونزې په وخت سره نه حل او فصل کیږي، نو ځکه خلک دې ته اړ کیږي چې طالبانو ته مراجعه وکړي. د کندوز ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه.
یک سلسله مشکلات اجتماعی که بین مردم است از قبیل به طور مثال دعواهای مختلف
یو اندازه ټولنیز ستونزې چې د خلکو ترمنځ دي، نو خلک د خپلو دعوو د حل او فصل په هدف وسلوالو طالبانو ته ورځي. په دې دلیل چې د کندوز په ډیرو سیمو کې وسلوال طالبان فعال حضور لري. ښاغلی ولی خبرداری ورکوي چې چیرې حکومت په دې اړه ډیر چر لاس په کار نشي، نو ښایي صحرایي محکمو ته نور هم لاره هواره شي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا یو تنغړی غلام ربانی هم وایي چې د دې ولایت د کلو او بانډو ډیری خلک د خپلو د ستونزو د حل لپاره د طالبانو کمیسونونو ته ورځي او ډیر کم خلک دولتي ادارو ته مراجعه کوي. په همدې حل کې د کندز د مدني ټولنو یو تن فعال بشیر احمد هم د ولایتي شورا د غړو د خبرو په تاییدو سره وایي
یو تعداد قضایي یو تعداد ستونزې چې دولتي ادارو کې ډیر سرګردانه وي وختونه پې تیریږي، یو تعداد خلک وسله والو مخالفینو ته مراجعه کوي، هغوی اجرا کوي. یعنی دا ستونزه اوس هم شته ده چې زیاتره خلک د دې پر ځای چې دولتي ادارو ته مراجعه وکړي زی په وسله والو طالبان باندې خپلې ستونزې خپلې دعوې حل کوي، فیصله کوي.
د کندز د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال د دې ولایت ډیری سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي، نو دوی د خپلو ټولنیزو ستونزو د حل لپاره د طالبانو عدلي او قضایي کمیسونونو ته ورځي، ځکه په دولتي ارګانونو کې د خلکو ستونزو ته په وخت سره پاملرنه نه کیږي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې د نوم له اخیستو څخه ډډه وکړه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما د خپل د تر زامنو سره په ځمکه داوا وه، دلته منډې رامنډې وهلې خو دا محکمه حل نه شوه. لاړم د طالبانو کمیسون ته، د ما د تر زوی راغوښتې او زما پر مخ یې یو ورقه ټاپه کړه، ور یې کړه چې حق دې حقدار ته. خپله د تر زوی ماته اقرار وکړ چې دا ځمکه یې ده. ده
بلخوا د کندز ولی اسدالله عمرخیل د دغو ادعاو په ردولو سره زیاتوي چې د دې ولایت سیمه ییزه اداره همدارنګه عدلي او قضایي ارګانونه هڅې کوي څو ډیر ژر او په وخت سره په بیلابیلو برخو کې د خلکو ستونزې هوارې کړي. ښاغلی عمرخیل وایي چې تر اوسه پورې دوی داسې راپور نه دی ترلاسه کړی چې ګواکې خلک د خپلو د ستونزو د حل لپاره د طالبانو کمیسونونو ته مراجعه وکړي.
کیدلی سی چې د منګا هغه ورور سیم د شورای ولایتي عضویت لري او داسې خبره کوي چې یعنې له دې ځای نه حقوقي مسایل خلک وړي طالبانو سره فیصله کوي. موږ خو د دې موضوع شاهد نه یو. په یو ولایت یا په یو ملک کې دوه موازي حکومتونه ځای نه لري، نو تر اوسه پورې موږ داسې معاملو سره مخ شوي نه یو.
د کندز د مدني ټولنو د فعالانو د خبرو پر بنسټ لا هم د دې ولایت ډېرې سیمې د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي او د دې ولایت په ډېرو سیمو کې د طالبانو فعاله حضور د دې لامل شوی چې طالبان د خلکو په منځ کې نفوذ پیدا کړي او خپل تاثیر لاندې راولي. نو که حکومت دې ستونزې ته په وخت سره توجه ونه کړي، نو ښایي د دې موضوع لمن نوره هم پراخه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. په ننګرهار کې د پولیو واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شو. د دغه ولایت د روغتیایي چارواکو په وینا لا هم د ننګرهار په 15 ولسوالیو کې د پولیو ضد واکسینونو کمپاین ستونزمن دی. په دې اړه شاه محمود شینواری یو رپورټ جوړ کړی.
په ننګرهار کې د پولیو ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو چې په دې موده کې به شاو خوشبګنیم لکه ماشومان واکسین شي. د دوشنبه په ورځ د دې کمپاین په پرانیز غونډه کې د ننګرهار د سیټ امیر رئیس ډاکټر نجیب کامول وویل که څه هم د پولیو واکسینو د کمپاین څخه د تیرو کمپاینونو په پرتله پراخه شوې ده، خو لا هم د دې ولایت د 15 ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې د پولیو واکسینو کمپاین ستونزمن دی. دی وایي په تیرو کمپاینونو کې 15,000 ماشومان به د واکسینو له تطبیق نه پاتې کېدل، خو په دې کمپاین کې به دا کچه 15,000 ته راټیټه شي.
خو 15,000 ماشومان د واکسین لپاره کېدل، خدای شمیره اوس 15,000 تر اخته شوی ده. چې په هغه کې د موږ د پچیلاګام د پنځوي ساحه ده، همدارنګه د بالا د ګورګورې، همدارنګه د کسونو او اوغ ساحه ده، په کوټ کې د لاغورجوی ساحه ده، په چین کې د شډل بازار نه پورته دغه ساحه دي، او د نازیانو د دوخلي نازیان ساحه ده. چې دلته هم د موږ کارکوونکي ته د کار زمینه ده مساعده.
دغه ساحه چې هلته د پولیو واکسینو کمپاین ستونزمن دی، اوس مهال د سیمې د دایښ وستوالو سره په لاس کې دي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی علما وایي د نړۍ وتلو عالمانو د واکسینو تطبیق روا ګڼلې، خو دا چې ځینې وستوالې ډلې د واکسینو د کمپاین مخنیوي کوي ممکن دا خلک پکې سیاسي غرض ولري.
دا خو چې دې کېدی شي دا به دې کې به سیاسي دغه پکې وي، مطلب او مقصد به پکې وي کني. تاسو ګورئ په سعودي عربستان کې او په مصر کې ټول علما او کرامو دا فتوا ورکړې ده چې دا جایز ده، او بل اسلام هم چې یو انسان اوس اپین حرام دي نشه ده، خو که د انسان ژوند پې بچ کېدی شي نو هغې ته به اسلام جواز ورکړی دی چې د انسان ژوند پې بچ شي. نو دې کې څه ممانعت او څه مشکل نشته. هغه څوک چې هغه د دې ممانعت کې کېدی شي چې بس سیاسي هغې سیاسي مقصد به پکې وي،
او بل دا چې څوک د دې ممانعت کوي نو د دې نه خبر نه دی چې کوم مشروبات څکم لکه پیپسی او یا دا نور مشروبات چې دا حلال دي که دا حرام دي تحقیق نه دی کړی. خو صرف دې لپاره دا کار کوي چې د افغانستان د ماشومان فلج شي. الله دې نه کی مونږ وځ د ازمنګ آینده بچیان دي.
د روغتیا ریاست د مسولینو په خبره اوس مهال په ټول هیواد کې د پولیو دولس مثبت پیښې ثبت شوې چې لدې جملې څخه څلور پیښې د کونړ په ولایت کې دي. دوی وایي د دې په خاطر چې د پولیو وایرس د سیمې ته انتقال نشي، له پاکستانه د رسنیدونکو کورنیو سره ماشومانو ته د واکسین کولو پوره ترتیبات هم نیولې دي.
په دغه کې مو د پولیو د واکسین د تطبیق د پیل په اړه باندې رپورټ واوریدوار به شو. روزګان ته په روزګان کې بیا خلک له دې خوښ دي چې روغتیایي خدمتونه ښه شوي دي. د روزګان د مرکز ترین کورټ یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د عامې روغتیایي خدماتو څخه اوس وخت برخمن دي او ښه خدمات په لوړه کچه دوی ته رسیږي. د روزګان د ولایتي روغتون سرپرست ډاکټر ضیاء الرحمن هم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په دغه ولایت کې د کال په پرتله د مور او ماشوم مړینه کم شوې او روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسی اسانه شوی دی. شریف الله شرافت په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
اورزګان چې د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه د شپږ ولسوالۍ لري ولکه یو زر نه دیرش نفوس لري، چې د مسولینو په خبره په ټول اورزګان کې یو ولایتي روغتون او شپږ دیرش کلینیکونه فعالیت لري. په اورزګان ولایت کې د ولایتي روغتون سرپرست ډاکټر ضیاء الرحمن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اورزګان ولایت کې په تیر دیر لسو څلور نیم کال کې 2304 اتیا ولادتونه په ولایتي روغتون کې شوي دي، چې یو ولس ماشومان یې خپل ژوند له لاسه ورکړي خو د مور مړینه صفر وه. د نوموړي په وینا چې په روان کال کې تر دا مهاله 999 ولادتونه سوي دي، چې په دې کال کې هم د مور مړینه صفر ده خو څلور ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي دي. هغه زیاتوي چې موږ هڅه کوو د مور او ماشوم د مړینې کچه صفر ته راټیټه کړو. ډاکټر ضیاء الرحمن وایي
یعنی یو پلان ده د شپخانې په داخل کې ده، یو بیرون ده. د شپخانې په داخل کې موږ غواړو چې د روان کال لپاره موږ داسې متخصصین په شپخانه کې وګمارو، د نسای ولادي متخصصین، د اطفال متخصصین.
د مسولینو په خبره که څه هم په اورزګان ولایت کې خلکو ته روغتیایي خدمات په ښه توګه وړاندې کېدل، خو د تیرې درې میاشتې راهیسې د ترینکوټ په شمول په ټولو ولسوالیو کې خلک د ناامنۍ له کبله له روغتیایي خدماتو بې برخې سوي دي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم د ولایتي روغتون څخه خوښ دي او وایي چې د ناروغانو درملنه پر وخت کوي، خو غوښتنه کوي چې په ولسوالۍ کې هم ورته خدمات خلکو ته وړاندې کړي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما نوم څه برات غزو د ولسوالۍ د خلچ وسید دونکیم دوی د نه زنانی پورن زمرد خلج په دغه کې د تولد د کښنې پیدا سو په دا دوه مریض کې وفات یو.
ز د چوریا د ورسواله په کلی کې په خوا د پکوله و چې دا کنیلی کونه جوړ سونه بس ډاکټری پکښې کې دي. دا ډاکټری تراولو هغه کښنې پیدا سي ورسر بيدار سي خواري او دوا ورسر کې.
زما نوم صدله دی، د ولور سرخو مسره غلی هغه بس موږ مرکز سره ډیر جنګي یو، بس ان شاء الله دینه د پیښه سوی دروسه چې مور او ماشوم ژوند له لاسه ورکړي.
دی هم دا راځول چې لتر درې میاشتې راهیسې په یو شمېر ولسوالۍ او لیر پروتو سیمو کې په ټول روغتیایي مرکزونو کې درمل خلاصې وي او خلک له صحیح خدماتو بې برخې دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې د مخه د افغان صحیح او انکشافي پرمختیایي خدماتو موسسې ویلي وه چې د دوی کلینیکونو ته امنیتي ځواکونه درمل او واکسین نه پرېږدي، چې په وینا یې له همدې امله خلکو ته اوس روغتیایي خدمات په صحیح ډول نه وړاندې کېږي او د پولیو د پیښو د رامنځته کېدو خطر هم موجود دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د کندهار ښار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کړی چې د کورنیو غړي په سپینه ورځ په تورو ښیښو لرونکو موټرو کې د نامعلومو کسانو لخوا وړل کېږي. دوی وایي چې له میاشتو میاشتو راهیسې له خپلو دغو کورنیو غړیو سره هیڅ تماس هم نه لري. صادق رښتینی په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
دا دریم ځل دی چې د کندهار د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي د خپلو خپلوانو او کورنیو د ورک شوو غړو د پیدا کولو په هدف د ولایتي چارواکو مرسته غواړي. د کندهار د ډن او لوی والي اوسیدونکو د خپلو ورک شوو خپلوانو د پیدا کولو په هدف د کندهار د والي سره وکتل او له هغه څخه یې وغوښتل چې د دوی د ورک شوو خپلوانو په پیدا کولو کې ورسره همکاري وکړي. دوی وویل چې اولادونه یې د هغه وسلوالو لخوا چې تورې شې موټر لري پورته سوي او اوس یې میاشتې میاشتې کېږي چې هیڅ احوال یې نشته. د کندهار ولایتي مسولین دا ستونزه نه ردوي او نه یې هم تاییدوي، خو وایي چې د هواري لپاره به یې اړوند امنیتي ادارې څېړنه وکړي. د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د دغه کسانو سره تر لیدلو وروسته وویل چې دوی به تر پلټنو وروسته په دې باب د ورکسو کسانو کورنۍ ته معلومات ورکړي. تر دې مخکې هم د کندهار د لرګو گنج اوسیدونکو د خپلو خپلوانو د ورکېدو په اړه لاریون کړی وو او له اړوند مسؤلینو یې د هغو کسانو د نیول کېدو غوښتنه کړې وه چې په ښار کې په تورې شو لرونکو موټرانو کې خلک پورته کېږي او بیا ورکېږي.
له کندهاره مو د خلکو د تښتولو د قضیو رپورټ واورېد. اوس ورځو لنډو خبرونو ته. اجمل اند سټډیو ته راغلی.
افغان حکومت د اسلامي حزب په مشرتابه د بندیزونو د لرې کېدو په هدف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي غوښتنلیک استولې. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ خپل منځي اختلافاتو ته لمن ووهي او تفرقه رامنځته کړي. دغه اتو کسانو محاکمه نن په سربیا کې پیلېږي چې په 1995 کال کې په سربنی سا کې په ډله ییزه وژنه کې په لاس لرلو تورن دي. ترکی پولیس وایي د هغه چاپو په ترڅ کې 133 کسان نیولي چې هدف یې د کورد پلوي خلکو ډیموکرات ګوند چارواکي وو. د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات د عراق له صدر اعظم او نورو مقاماتو سره د امریکا د دفاع د وزیر اشتن کارټر د خبرو اترو موضوع به. او پاکستان د خپل استخباراتي ادارې یا ایس ای لپاره نوی مشر ټاکلی.
اوس هم د اقتصادي خبرونو د خبرولو وخت راغلی. نجیب زمانده خبرونه ویلي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې د افغانستان او چین ترمنځ د اوسپنې پټلۍ لاري د اموالو د انتقال پروسه ټکنۍ شوې ده. د دغې خونې د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخش حافظین ازادي راډیو ته ویل عمده لامل یې دا دی چې د ازبکستان حکومت افغانستان ته د بار اخیستنې اجازه نه ورکوي.
د ازبکستان حکومت هغو وګونونو ته چې افغانستان ته اموال واردوي د بیرته بارګیرۍ اجازه نه ورکوي. یوه بهانه کوي چې ګواکې افغانستان د مخدره موادو صادرونکي هیواد دی. مونږ ته ستونزمنه ده چې مونږ یې کنټرول کړو. امکان لري مخدره مواد پکې وي.
په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت وایي اړتیا ده چې له افغانستان څخه ازبکستان ته د مالونو د ترانزیت په برخه کې یو دوه اړخیزه تفاهم لیک لاسلیک سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې افغان سوداګر به د خلکو اقتصاد او روغتیا ته په پام سره له دې وروسته له پاکستان څخه غني سوي خوراکي مواد وارد کړي. د دغې خونې د رسنیو برخې مسؤل سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل په دغه خوراکي موادو کې به اوړه، غوړي، مالګه او ځینې نور شیان شامل وي. ښاغلی پسرلی وایي چې سبا به په پاکستان کې د افغاني پلاوي په ګډون یوه غونډه جوړه سي چې د دې موضوع تر څنګ به پر نورو مهمو مسایلو هم خبرې وسي. پسرلی زیاتوي چې په دې برخه کې د روغتیا وزارت، د سوداګرۍ او صنایعو خونه او یو شمیر بهرني ډونران هم کار کوي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ پاکستاني اوړه په 1190 افغاني، یوه بوجۍ قزاقي اوړه په 1200 افغاني، یوه 50 کیلوي بوجۍ بوره په 2400 افغاني، یوه 3.5 کیلوي بوجۍ ورجې په 1550 افغاني او 14 لیټر غوړي په 1200 افغاني پلورل کیږي. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل پاتې سلویشت او یو لیتر ډیزل تل هم په ورته بیا پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 55 پوله، یو ایرو او یا افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 30 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلداری په 1414 افغانۍ بدلیږي.
مننه چې تر دې دمه ازادي راډیو اورې. ورزو روسي راپورته د امریکا ولسمشر براک اوباما د افغانستان جګړې ته د یوې مهمې جګړې په سترګه ګوري، خو دغه هیواد منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین پر مهال او وروسته د افغانستان په اړه دومره څه نه دی ویلي. څېړونکو وایي د اوباما اداره په افغانستان کې د امنیت او حکومت د پیاوړتیا په برخه کې پاتې راغلي، خو ډونالد ترامپ به د افغانستان له جګړې مخ وانه وړي وانه اړوي. د دې لپاره چې او په همدې خاطر هم د دفاع وزارت لپاره او همدارس د امنیت په برخه کې خپل سلاکار داسې کسان نومولي چې په افغانستان کې په جګړه کې برخه اخیستې ده. په دې اړه ملالۍ بشیر رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عراق د جګړې له منتقدینو څخه دی، دی د افغانستان جګړې ته د مهمې جګړې په سترګه ګوري. په 2009 کال کې د ولسمشر په توګه لټاکل کېدو وروسته اوباما د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د ناکامیو پر سمولو تمرکز وکړ او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر درې چنده زیات کړ. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې له دې سره هم طالبان د سولې خبرو ته چمتو نسول او پاکستان اوس هم طالبانو ته په دوامداره توګه خوندي ځایونه ورکوي. د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسید، خو کله چې ډونلډ ټرمپ د ولسمشر په توګه لوړه وکړي په افغانستان کې به شاوخوا 8400 امریکایي سرتیری بیا هم وي. په افغانستان کې امریکایي سرتیری او د دوی متحدان دوه کارونه کوي، یو دا چې د قاتم ملاتړ ماموریت د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې دنده لري، دوهم د ازادۍ ماموریت دنده داده چې د القاعده ډلې، داعش او نورو سختریزو ډلو ټول غړي په نقشه او ووژني چې افغانستان د خوندي ځای په توګه کاروي او پر نورو ځایونو د حملو لپاره یې کاروي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر د جمعې په ورځ په کابل ته د خپل سفر پر مهال وویل چې په افغانستان کې د امریکا سرتیری پر امریکا د سپتمبر د 11 غوندي نورو حملو د مخنیوي لپاره دي او د دې لپاره چې افغانستان کافي ثبات ومومي او یو اوږدمهاله امنیتي ملګری هیواد پاتې شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن او ډیری امریکایي جنرالانو د افغان پوځ د وړتیاو په اړه ډاډ څرګند کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال جان کمبل هم ویلي چې افغانان دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ځینې څېړونکي بیا اندېښنه لري چې د اوباما ادارې په افغانستان کې د افغان حکومت او امنیت پیاوړي کولو فرصتونه له لاسه ورکړل او اوس ډونلډ ټرمپ ته یو د اندېښنې وړ حالت ورپاته کیږي. د کمپاین پر مهال او له ولسمشر منتخبېدو وروسته ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه ډېر څه نه دي ویلي. ټاکل شوی ده د امریکایي پوځ پخوانی ډګر جنرال مایکل فلین به د ډونلډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار وي. جنرال فلین د افغانستان جګړې ته د یوې پراخې جګړې په سترګه ګوري چې امریکا یې باید کلونه پر مخ یوسي. د په 2014 کال کې په خپل کتاب د جګړې میدان کې لیکلي، موږ القاعده ته ماتې ورکړه او په عراق کې مو ایرانیانو ته ماتې ورکړه او اوس په افغانستان کې طالبانو او د هغوی متحدانو ته، خو بیا هم دوی جګړې ته دوام ورکړ او موږ ولاړو. ډونلډ ټرمپ د امریکا د دفاع وزارت لپاره جنرال جیمز ماتیس نوم غوره کړی دی او هغه هم په افغانستان کې په جګړه کې برخه اخیستې ده.
ورزو دوه اونیزو پروګرامونو ته لومړی یو کلیزه غږونه ډراما او بیا د ښځو پروګرام نیمه نړۍ.
یو کلی زر غاگونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې هغه کلیوالو چې نه غوښتل په کلی کې ښځې شورا ولري، نن په دې پوسول چې د کلی د پرمختګ لپاره ښځو د نارینهو په پرتله ګټوره غوښتنه کړې ده او دوی په خپل مخکینی مخالفت پښیمانه وو. راځي په دې برخه کې واورو چې سید به د څه لپاره د خپل مشر ورور مسافر کوټې ته راغلی وي.
صدیقې وګیو نور نو راځي خو کدا پیرکی
خیر دا دې دوه بیت پلاره دا ستا قپ او دا هم د سایت ورور
خیر دې ورنداري از ډیر نه موګا شوی ټول راځي ستارخان ته او باید راوړان دي شه
اسکا کاکا مورې از ما مستی کوم دي
ورکا کنا لک وګای دې هغه بلا قسم ور وړاندې کا
مریم چیرته ده
اوس براشي د سکلو براوړي
مریم ما کوم در سره راوړه او یو څو دنه رګین در سره راوړه بخاری کې واټو چې ډیر میخ کیږي
او بھائی دا وراره لکته مخې ته وګوره مالګه دې مخې ته ایښې ده او ډیره مالګه مخره چې صحت ته دې تاوان لري.
خیر السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا دې لرګی مې راوړل تر څو چې د خسو له کوټې راغلم لږ ځن شو.
راځه مریم لورې دلته کینه.
ښه دا څه وږي شوې يم چې توبه
مریم لورې دې دسترخوان ته په وخت راځه.
نه نه سیدا وروره هر وخت د ډوډۍ په نیمایي کې راځي دا.
ها لورې دا زما لقب نه در وخله
څو رنداري ستا په قاب کې یو نیم دانه پیرکای پروت دی په دې کله مړیږي.
سید کاکا دوی هر وخت هم نسی کوي
غلی شاو باید زی لا تا مرکم کنا ناری او سری د گاوندی تر کورا پوری رسیگی
سید ابرو را ورندار دی رفتیا وی او بایدم دست غل مغالی دی
دا دلیل نسی که دلی لالا که مریم غلی دوتسن وی نو آغی تا بچوک پام نکوی
هو دا رفتیا دا مریم لور می عجز دا سن وی
ورنداری گورا تا هم دا اوز هر یو تا پقاب کی چو چو دانی پیرکی که خودل خو زان او مریم تا دی یو دانه کی خوده
خیر دی سعید کاکا تا مخفه کیگا کمرا نشوم بیورست چای و روده خورم
او برا دومره دیره نده چه تا دو وقت شیرین چای خوری
مسافر لالا ز خاص دم دید پار راغلیم چه تا ورنداری سرمی خبری وکم
چل پار سعید
مسافر لالا خیده چه طول ناست دی زده خبر وکم تاسی دا مریم او بای ترمند فرق کوی
ای ناو رو را مورا پلار تا خود طول یاو اولاد وی فرق نلاری
کم یاو مو کسی تا شده لیده سیده
یاو هم نا مسافر لارا خود زین خبری وی چستاسو پا مورتا نده خو آینده ای خواه نده
چه خبری؟
لالا اغا ورز پا کور که ناستو او سره لدی چه مریم دیر کارو ندلودل و رندار دا باید بوتونه پی پا کول
خیا خیا نو پا دیکی چه خبره ده آغای رو رده
ناو رنداری ولی خپل خپل بوتونه نه پاکوی دواړه د یو کور اولادونه دي او درس وایي د ډوډۍ په وخت کې تا اول ناری نه مړوي که تا ولور ته دې څه پاتې سخري او کنه ایت
وی سعید اورورا خو چې دو باید غک پورته شي د مسافر لالا غک دې سم ور سره پورته کیږي
نه نه دا ښه کار نه دی تاسو په دې کارونو خپل زوی تیار خورا مخته کوی دا کار ستاسو د زوی اندې ته نقص کوي طول کار مو پلور کوی او دا یو لویا گناه ده
بلاله لوری بس ده نوره مشاره نشاره چه نجوری دی
موری سمی احمد لالا تا ویم چه پلار تا میوی زده نسیم لورور زرواده نکو
والوره کاشکی زمره وی خود از تا وقت که می نویلی دلی والوره زردشم خوام دا دو دو دستور دی چه خواهن مرشی ورندار لیوره تا نکا کوی
والی سه خبره دا واخزه گلاله لوره چه صدر دویلی
نبلا
گلاله لوره وا گلاله لوره څه خبره ده اومیرا
سړیه د ګلالۍ خواښې راغلې وه شاګله ترور
نسیم دې خدای وبخښي نور نو نشته شاګلې ترور ته نور د ګلالۍ خواښې مه وایه هغه کیسه ختمه شوه واخېځې
نه ده ختمه نن راغلې وه وینې چې ګلالۍ داسې په سرو سترګو ژاړي
شاګله بیا څه شي ته راغلې وه
نن یې نوې خبره وکړه وای مونږ غواړو ګلالۍ خپل بل زوی قسیم ته نکاح کړو
ښه نو ګلالۍ ځکه ژړله دا خبر یې د ګلالۍ په مخ کې وکړه
هو او لا هماغه ساته تر اوسه ژاړي ډېره بده پرې ولګېده د احمد پلاره زه خو یې دا حال نشم لیدلی
ښځې ګلالۍ په دې خبره نه ده خوشحاله همداسې نه ده
هو نه ده خوشحاله خو دا به څوک راسره ومني چې د هغې خوښه ده که نه له دود او دستور خو نه شو وتلی
عمیرا بس که دا خبرې ما ته له دې دود او دستونه د خپلې لور ژوند ډېر ارزښت لري دا هېڅکله نه ورسره منم
د احمد پلاره ته فکر کوې چې زه په دې خبره خوشحاله یم له زړه مې مینې څاڅي
خیر دا هر څه په سړه سینه کېږي
شاګولې ویل چې سبا یا بله ورځې خاوند ګل آغا د همدې فیصلې لپاره راځي ډېره بده په قهر وه
نو هغه ولې په قهر وه
د ګلالۍ بد وضعیت یې چې ولیده نوره ښځه واوښته بیخي بدله شوه
ښه
یعنی چې د دې ولې خوښه نه ده چې د بل زوی سره مې نکاح وکړي ځکه یې ویل چې ګل آغا به دا خبره سپینه کړي
ښه ځه پرېږده چې ګل آغا یې راشي او خبره دې راسره سپینه کړي زه به یې پوه کړم چې له دود او دستو نه د دوه کسانو د ژوند خوشحالي مهمه ده هغه خپله هم باید په دې خبره پوه شي
سلام علیکم خور اجازه ده؟
و علیکم السلام میرا بانی وکی که نی؟
مننه او بکی خوری زما نوم ملک نواب ده د خپل د کلي د سیمه ییزو شورا رئیس یم او شورا مو نوې جوړه شوې ده.
ښه، ډېر ښه. زه عمومان نومېږم، په همدې ولسوالۍ کې کار کوم او د شوراګانو د پرمختیایي پلانونو معاونه یم. امر وکړئ، څه کار مو؟
امر نه دی معاونه صاحبې، ما د خپل د کلي د شوراګانو د وړاندیزونو پاڼې راوړي دي.
شوراګانې؟
نه نه معاونه صاحبې، موږ د ښځینه و جلا شورا لرو او د نارینه و جلا، او ډېرې ګټورې هم دي. دواړو شوراګانو تېره اونۍ غونډې لرلې. دا یې وړاندیزونه دي.
راکئ. ښه ښه، د څښاک پاکې اوبه، د ښځو لپاره په دولتي ادارو کې د کار زمینې مساعدول، او د ښځو لپاره د سواد زده کړې کورس. ډېر ښه، په ځای غوښتنې مو دي.
خیمونه صاحب، زموږ د کلي غوښتنې به نو کله ومنل شي؟
عمومي رئیسې ګوري چې څومره امکانات شته، خو ستاسې غوښتنې زموږ له هدفونو سره سمې دي او په عمومي پلان کې هم شاملېږي.
د ښځو شورا خو د سواد د زده کړې رسمي کورس د کلي ټولو ښځو ته وغوښته، او خو د نارینه وو شورا هم د سواد د زده کړې کورس غوښتنه کړې ده.
ښه ښه، دلته مو لیکلي دي چې تاسې په خپل کلي کې د ښځو لپاره کورنۍ کورس له مخکې نه لرئ، آیا دا رښتیا ده؟
هو معاونه صاحبې، زما انګور زما په خپل کور کې درس ورکوي.
ډېر ښه، دا زموږ لپاره ډېر مهم دی. ځینې سیمه ییزې شوراګانې داسې غوښتنې کوي چې موږ یې په لنډ مهال کې نشو عملي کولی.
ښه نو، زه بیا څه وخت احوال واخلم معاونه صاحب؟
رئیس صاحب، تاسې داسې وکړئ چې بله اونۍ احوال واخلئ، بیا به ګورو سره.
ښه، ډېر ښه، مننه صاحب.
تاسو نه مننه.
ډګروال صاحب، د پرونی قضیې راپور مو لامات نه دی را رسېدلی.
سارنوال صاحب شکیبا، دا دی اوس به خلاص شي.
څه مو وکړه، وظیفه مو کامیابه ترسره شوه؟
هو کامیابه وه، ډېره سخته تلاشي مو وکړه، ټول ځایونه مو وکتل، خو په اوله کې څه لاسته رانغله.
نو بیا څنګه هدف ته ورسېدی؟
د تورن وایي دی عقلي او بریدمن نسرین په مرسته کامیابه شو، او دا د نشه یي موادو بوجۍ مو ترلاسه کړه.
ښه ښه، خپله قاچاقبر چیرې دی؟
په بندیخانه کې دی، او همدغه مخدره مواد یې په هغه کوټه کې پټ کړي وو چېرته چې د تالاشي په مهال د هغه د کور ښځې ناستې وې.
یعنی دا بریا زموږ د ښځینه پولیسو ده؟
هو، سل په سلو کې، ځکه موږ دا منلي وو چې څه لاسته نشو راوړلی، خو د ښځینه همکارانو په مرسته مو خپله قاچاقبر او مواد دواړه ونیول.
ډګروال صاحب، د ښځینه پولیسو کار او وظیفه ډېره مهمه او محسوسه هم ده.
همداسې ده سارنوال صاحب، هر یو یې په ګټه پیږي، خو بیا یې هم تعداد کم او اړتیا زیاته ده.
ډګروال صاحب، پرون یوه واده ته تللې وم، هلته څو کسانو رانه پوښتنه وکړه چې څه کار کوې.
ښه ښه،
ما ورته وویل نظامي څارنواله یم، هغوی یک پک شول. ویل یې هلته ښځې هم کار کوي. نو ما ځان سره وویل، ته ګوره، ځینې خلک فکر کوي ځینې ادارې یوازې د نارینهو لپاره دي او ښځې کار نشي کولی.
دا هم باید ووایو چې په جنایي او امنیتي مسایلو کې هغومره چې نارینه و پولیسو ته اړتیا ده، هغومره ښځینه پولیسو ته هم اړتیا ده.
عزتمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې زوی ورته له لور نه قدرمند دی او دوی ورته مختلف دلایل جوړ کړي، خو دا ټول د اولادونو ترمنځ فرق راوړل دي چې اسلام ورته ډېر بد ویلي. آیا تاسې هم دا منئ چې د لور او زوی ترمنځ تبعیض کول یا فرق راوړل ګناه ده؟ که مو ځواب هو دی، دلایل یې راته ووایئ. او بل دا چې په نننۍ ډرامه کې مو د سعید له خبرو څه زده کړل؟
درنو اوریدونکو، مهرباني وکړئ 0 9 0 1 0 1 شمیرې ته زنګ ووهئ د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ ترڅو جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو ټلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسیږي.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړون کې مسودا نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې له خوښۍ ډک ژوند ولري د دې ونې خبرونه پیلو. نن یې خبرونه کې د هوایي قواو لوی په خوانی افسر سرغږیدلیم چې په وینای وخت په هوایي قواو کې دندلرله اوس د ژوند له ناخوالو سره مخامخ ده او خیرات ټولوي.
په دوکانو ګرځم دا غږدای کوم دا انجینر وی پیلوټ او انجینر دا څه پیسې ټولوي په دوکانو ګرځي.
په خبرونه کې بعد خزو پر وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم واوري. زه مسوده نیازیم. خو راځي لمړی به غوښ شو همایون هیواد ته چې د خزو پاړه دونی مهم خبرونه راوړوي.
په خوست او پکتیا کې د ښځو په وړاندې تشدد د تیر کال په پرتله 14% زیات شوی دی. په جنوب ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې سږ کال په دې ولایتونو کې د ښځو پر ضد د تشدد 215 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمهیز دفتر د غړې زرمینې شمس په وینا په پکتیکا کې هم د ښځو په وړاندې تشدد زیات شوی دی خو د امنیت د خرابوالي له امله یې ارقام نشي راغونډولی. لس کلنه ربابا د یو اتیا کلن سړي د هوس ښکار شوه. ربابا له یوې بېوزله کورنۍ څخه ده او سپینګیری پلار ناروغ دی. د ربابي پلار ویلي د سید محمد په نوم یو اتیا کلن سړي لور تښتولې او نږدې شپږ میاشتې میرمن وه. د ربابي د پلار په وینا سید محمد تیر کال د دشتې برچی د سیمې د شورا رئیس و او اوس هم ربابا تهدیدوي چې وبه وژل شي. دغې لس کلنې ماشومې څو میاشتې په زیرزمینۍ کې تېرې کړې او بنې هغه څو ځلې مجبوره کړې تر څو لمنی وکړي او اولادې لارې د ډوډۍ پیسې پیدا کړي. ربابا وروسته له څو میاشتې په تېښتې بریالی شوې خو دغې ماشومې چې په لس کلنۍ کې د ژوند ډېرې ترخې لیدلې د خپل ژوند کیسه له اوښکو په ډکو سترګو پیلوي او له ولسمشره غواړي چې خاوند ته یې سزا ورکړي. ګلاندام هغه مېرمن ده چې د میړه سخت ظلمونه یې ګاللي او لا هم ژوندی ده. ګلاندام چې درویش کاله عمر لري او د غور ولایت اوسیدونکي دا ویلي دي چې نږدې درې کاله مخکې خاوند په چاقوګانو وهلې او وروسته یې په سا کې اچولې وه. دا مېرمن چې پښې فلج سوې په شپږ کلنۍ کې په زور واده شوې ده. ګلاندام ویلي درې کاله مخکې حکومت عریضه کړې وه خو دا چې د مېړه خپلوانو یې په څارنوالۍ کې دنده لرله چا یې پروا نه ده کړې. ګلاندام اوس د خپلې مور په کور کې ژوند کوي او وایي چې مېړه یې ماشومان ترې اخیستي او په هغوی هم سخت ظلم کوي.
خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ هغه شخص چې ښځه د ښوونې، تحصیل، کار، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي د حق او په قوانینو کې له نورو درج شوو حقوقو څخه د ګټې اخیستنې معنی شي له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 15 ماده. قدرمنو اوریدونکو، شرمیلا هغه میرمن ده چې وایي په روسیا، هند او ترکیه کې د تیارې د انجینرۍ په برخه کې فنی زده کړې کړې دي. شرمیلا اوس د کندهار ښار ختیځ لور ته په زړو بلاکونو کې له خپل مایوب خاوند سره ژوند کوي. د افغان ځواک دغه پخوانی افسر چې په پروازونو کې هم برخه اخیستې ده نن سبا له خلکو خیر غواړي او یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي. میرمن شرمیلا راته د خپلو زده کړو په اړه وایي چې په مسکو، ترکیې او هند کې مسلکي زده کړې کړې دي.
مسکو ته چلته زده کړې وکړې. زم په هغه کې ولېږلم. ما هم هلته په منځل پاس کې درسونه مې ووې. ما د انجینري ومې ویل پیلوټي او د پاراشوټ وظیفه مې کړې ده. په ترکیه کې مې کړې ده. دوه کاله ډېرې سختۍ مې حاصلې دي.
میرمن شرمیلا د خپلو پروازونو یادونه هم کوي. وایي چې مختلفو جنگي سیمو ته یې په پروازونو کې برخه اخیستې ده.
پروازونه مې شنوستنې باندې مې کړې دي. اموخته امر راکوي چې بس تاسو امر له سرتیره او جایلنی پیلوټ پوزوم بس موږ ورغلو بمبرم خو وکړه. اول ما هغه وا دلته بیا نو په دا چوپان باندې چې جنگ وو د کالات چوپان نه دی. دلته مې درې پروازه کړې دي. پیرمن و دا تیرای نه دی دروته ته په دغه کې ما څلور پروازونه مې کړې دي. دا میدان اولین ما پروازونه وکړه په چوپان باندې او په دا هغه باندې تیری باندې دا خو مې دلته کړې دي. شوروي په میدان کې تیاری مې ځغلولې دي. امتحانونه یې رانه اخیستې دي. جیر تیاری دو بستیاگ لر سفر میکره گرزولی میده تیاره
د میرمن شرمیلا په وینا دیر شکاله د خپل هیواد لپاره زحمت ایستلی او په ډیرو سختو شرایطو کې دنده ترسره کړې ده خو اوس د ژوند له سختو ناخوالو سره مخامخ ده او د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره په ښار بازار کې ګدایي کوي او خپل ژوند پرې تېروي
په دوکانو ګرځم دغه ګدایي کوم دا نو اوس وکړه کلیم دغه پیلوټه وي انجینر وي دغسې پیلوټه به وو انجینر دغسې پیسې ټولوي په دوکانو ګرځي خیرات ټولوي کچالو ټولوي هغه دې راوړی مې دي نو دا څنګه ژوند دی دا څنګه حکومت دی دا حکومت نه دی دا دوه روپۍ حکومت نه دی
د میرمن شرمیلا په وینا چې خاوند یې عبدالمالک هم یو پخوانی نظامی دی هغه اوس په پښو مایوب او ولاړېدی نشي نوموړی وایي یوه واده شوي لور لري او دوه زامن یې د پاکستان حکومت لخوا اعدام شوي دي میرمن شرمیلا د خپل تېر عمر یادونه کوي وایي پخوا یې ډېر ښه ژوند درلود او په دې ویاړ کاوه چې خلکو ته خدمت کوي اغلې شرمیلا وایي که دولت تداوی وکړي حاضره ده چې بېرته خپلې پخوانۍ دندې ته لاړه شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي
لو سامان مل رہلو دبئی تک رہی ہم ڈٹول جائی تک رہی ہم تی ماں بس فری دی جیسے جا افغانستان بات کما افغانستان خلاش دی ظالمان لاسنا ما دا ارمان په زړه کښې دی چې بېرته روغه شم چې هندوستان ته لګلی وای د سترګې علاج به مې هم کړی وای د پښې علاج به مې هم کړی وای زړه به مې هم کتلی وای بېرته راځم خپل هغه ته بګرام کښې وظیفه اجرا کړم
شرمیلا له دولته ډېره ګیله منه ده وایي له خپلې خاورې او هېواد نه یې ساتنه کړې خو اوس چې ناروغه ده څوک یې پوښتنه نه کوي
دولت مې دا غوښتنه ده چې دا دېرش کاله ما او مېړه مې ټک ټوپ شو خدمت مې ورته کولو چې د پښو ولوېدو وی ویشتو او مریضان شو وی شړل حکومت زه ښځم ځوان مې مرګ ته ورکړی وم ما وظیفه اجرا کوله وږي تږي به شپې را باندې تېر شوي دي والټ کول را باندې تېر شوي دي مګم ما خپله وظیفه نه ده پرېښي دېرش کاله خدمت کړی دی ما ورته ځان ورکړی و دوی مې ساتلي
د میرمن شرمیلا په اړه مو له دفاع وزارت او د هوایي قواو د قوماندانۍ نظر هم راخیستی چې آیا میرمن شرمیلا په یاد وزارت کې دنده ترسره کړې ده او که نه او دا چې دفاع وزارت به څومره د دې او د خاوند مشکل ته رسیدګي وکړي او څومره مرسته به ورسره وکړي د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي له میرمن شرمیلا سره یې خبرې کړي دي او د دې لپاره چې معلومه کړي چې په رښتیا هم شرمیلا په هوایي قواو کې دنده لرله او که نه نو یاد وزارت د هوایي قواو پیژندون ته رسمي مکتوب لیږلی چې په دې اړه پلټنې وکړي
ما د میرمن شرمیلا د میړه سره خبرې وکړلې د شرمیلا د پلار نوم سید محمد دی رتبه جګړنو دی په پخواني شوروي اتحاد کې کړی وې بیا په شینډان کې دنده وه کله چې مجاهدین راغلي دي دوی بیا لاړ دي پاکستان ته بیا بېرته راغلي دي افغانستان ته څنګه اوس دفاع وزارت د دفتر د ریاست نه پېژنتون ته مکتوب ولیکه رسمي مو خبر ورکړه چې هغوی څېړنه وکړي پیدا یې کړي چې دا څوک ده دنده یې چیرې وه وظیفه یې چیرې وه څومره کلونه یې کار کړی دی چې موږ د دې ټول اسناد پیدا کړو راوی باسو
ښاغلی وزیری همدار زیاتوي میرمن شرمیلا د دفاع وزارت ته مراجعه وکړي او دوی مکلف دي چې د میرمن شرمیلا او خاوند حقوق ورکړي او تقاوت ورته اجرا کړي
د دې په وینا باندې چې یو دفعه دا راغلی ده او دفاع وزارت ته خپل تقاوت پسې دلته اسناد نه دي پیدا کړي دفاع وزارت مجبور مکلف دی چې د دې هغه کلونه چې خدمت کړی دی د هغې په هکله باندې څېړنې وکړي او دې ته تقاوت اجرا کړي او د دې میړم چې دی سر سارمن و د پولیسو د کورنیو چارو وزارت هغه هم هلته فلج دی مریض دی اخرانۍ دنده یې په قندار کښې وه هلته د قومندانۍ امیر د کلوپ و یعنې زه تاسو ته ویلی شم دا سمه ده چې دفاع وزارت د دوی پوښتنه به نه وي کړې خو دفاع وزارت خو معلومات نه درلوده دا پخواني موږ اویا زره اتیا زره افسران درلوده نو دفاع وزارت چې په خپله باندې یو څوک مراجعه ونه کړي دوی نشي کولی چې چا نه معلومات ولري ما ورته وویل په هر ځای کښې چې تا ته مشکل و کوم تکلیف و یا چا دې مشکل نه حلولو زما سره دې تماس ونیسي زه کوښښ کوم ما وزیر صاحب دفاع ته مو وویلې کوښښ کوو چې په غیر رسمي توګه باندې د دفاع وزارت نه د دوی سره مرسته وکړو
همدارنګه مو د هوایي قواو له عمومي قوماندان عبدالوهاب وردګ سره هم د میرمن شرمیلا مشکل مطرح کړ د هغه ځواب و
ما هم دا ویدلی دي لاکن زه ورسره په تماس کښې شوی نه یم اګر چې دې نمره د تلیفون هم نشته ده د ما سه دا حق لري چې د دې سه کومک وشي چې تقاعد کړی ویم دا حق لري چې کومک ورسه وشي هغه خپل امتیازات ورکړ شي که نه وي کړی هم موږ به یې تقاعد ته یا برحالي ته نظر په هدایت جناب وزارت دفاع محترم دفاع اوستل سیز به موږ دغو نه هدایت واخلو، دغو په هدایت باندې موږ د دې سبا مرسته وکړو. خو بیا به هم په قوای هوایی که دی خدمت کرده دی دی وطن و دی خلق و دی پارا موگ در نادیده نیستو، هر مشکل چوی موگ آماده ورته که دیتا کمک بود.
درنو اوریدونکو، تاسو داغل شرمیلا خبری واوریدی. نوموړی ادعا کوي چې د افغانستان د پوځ افسر و. که دا هر څه د اسنادو پر بنا سم وي، نو شرمیلا لاول دی چې د تقاعد د حقوقو مستحق ده، دولت مکلف دی چې د دې ټول حقوق ورکړي. له بل اړخه په اوسنیو جنګي شرایطو کې چې په نظامي برخه کې ښځینه افسرانو او سرتیرو ته ډېره اړتیا ده، که دوی دا واوري چې له تقاعد وروسته به د شرمیلا له برخلیک سره مخ وي، ممکن نظامي زده کړو ته به زړه ښه نه کړي. نو قانون ته د درناوي او خپل افسرانو ته د مورال او روحي ورکړي ولو په خاطر دا موضوع